په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو. لومړی د خبرونو سر ټکی ته مده چې نن د پاکستان او امریکي بهرنیو چارو وزیران په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې 200 خزینه او استادان ګمارل کیږي او روس وایي د شام په جګړه کې تر اوسه 112 پوځي کارکونکي وژل شوي دي. نو خبرونه تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خپل امریکای سیال مایک پومپیو او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړه په واشنگټن کې پر امنیتی چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د بهرنی پالیسي سم کې او په نړۍ کې د یو ذمہوار ملک په حیث کار وکړي. هغه د ګاونډیانو سره په خو اړیکو ټینګار وکړ.
افغانستان سره دې تعلق خراب دی، هندوستان سره خو خیر خود خراب دی، ایران سره هم خراب دی. ته چې په خپل کلی کې سلور ګاونډان دي ګیر چاپیر او درو سره دې حل خرابي په کلی کې وستا جون سنگه تیری.
ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند تور پور کوي چې پاکستان د ترګرۍ په ضد جګړه کې په اخلاص کار نه کوي، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي د وسلوالو پر ضد جنگ کې ډیره قرباني ورکړې ده. د سعودي عرب یو پلاوی د خپلې دورې په دوهم ورځم د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د سعودي عرب د صنعت وزیر په مشرۍ د غپلاوی پرون په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سعودي عرب وفد سره د داسو او د امیر ډیمونو ترڅنګ په ګوادر کې د تیلو صفا کولو په کار کې په پانګونې خبرې کیږي. د ډیر اسماعیل خان ټاونشپ اوسیدونکو پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت د بنیادي سهولتونو غوښتنه وکړه. په دوی کې یو بیت الله برکی مشال ریډیو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې حکومت دې د مبینه درغلۍ په اړه تحقیقات وکړي.
د راټونش چې کوم کرپشن شوی دی زه نیپتا او انټی کرپشن ته دا زه ریکویسټ کوو چې په دې شي د انویسټیګیشن وکړو. مو یقین دی چې که په دې باندې انویسټیګیشن وشي ری خان په تاریخ شو دا د کرپشن غټ سکینډل وي.
تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د درغلۍ او څړلو لپاره پخوا جوړه کړې کمیټې ځکه ختمي چې دا کار به اوس د نیب یا احتساب اداره پر مخ بیایي. د بشري حقوقو بیلابیلو ادارو کارکونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د سند صوبې په شان دي د ودون لپاره د جنکو عمر لک تر لګه 30 کاله وټاکل شي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یوې مشر غړي سایمه منیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې دا ځل د تحریک انصاف حکومت دا مسله له پامه نه غورځي.
دا کچی حکومت په لوم سره اراده نشته ولې چې تیر ظلم چې دری حکومت نو موږ بچ دې سره خبرې کولې نو ان افیشلی به دې موږ ته وایي چې کورنې وال تا کول قانون چې دې خو موږ تاسو سره مرسته کوو خو وې په دې به خبر نه کوي.
د تحریک انصاف حکومت د تیری دورې په محل دغه سي قانوني مسوده صوبایي سملې ته وړاندې کړو چې منزور نشو. خو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل به د دې قانون د جوړولو لپاره ډیره هڅه وکړي. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په څلورو کلونو کې له 640 ارب ډالر څخه 130 ارب ډالر ته پورته شوی او نور هم باید زیات شي. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان تجارانو په یوه میلمستیا کې خبرې کولې او ویل چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت سره د اقتصادي اړیکو غځول غواړي. په دې موقع سوداګرو له هغه وغوښتل چې د پاکستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ پراخېدو ته پراته خنډونه باید لرې کړل شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون د 200 خزینه خونکو یا استادانو ګمارنې لپاره په سلګونو مېرمنو امتحان ورک. د هلمند تعلیم ادارې یا پوهنې ریاست مشر داود شاه سفری نن مشال ریډیو ته وویل چې 200 استادانې د ټولو ښوونځیو یا سکولونو ستونزه نشي پوره کولی خو کوشش کوي چې په کرار کرار دا تشه پوره شي. حکومت غواړي چې 650 نارینه استادان هم په دندو وګماري. په هلمند کې په 14 ولسوالیو کې خواښا څلور نیم سوه ښوونځي اسکولونه دي چې د چارواکو په وینا 130 د طالبانو د جګړې له کبله تړلې پاتې دي. د روس پارلمان د دفاع کمیټې مشر ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د شام په جګړه کې 112 روسي پوځي کارکوونکي وژل شوي. د روس خبري اژانسونو تېره ورځ همداراز د ویکتر بوندروف له خولې ولیکل چې په دې جنګ کې د روس 8 الوتکې 15 هلیکاپټر او 2 پوځي ګاډۍ له منځه تللي دي. د بوندروف په وینا په شام کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ د روس دا قرباني په 1980 کلونو کې په افغانستان کې روسي پوځیانو او په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو ته د اوښتې زیان څخه ډېره کمه ده. د بشار الاسد رژیم سره د روس د رسمي مرستې ترڅنګ په شام کې ډېر روسان داسې هم دي چې هلته حکومت نه دی لیږلی خو دوی د اسد په ملاتړ جنګیږي. د لبنان بهرنیو چارو وزیر ګڼو سفیرانو ته د بیروت نړیوال هوایي میدان سره نږدې هغه ځایونو دوره ورکړې چې دا تر مخه د ایران ملاتړ لرونکې ډله حزب الله پکې په پټه میزایل جوړوي. دا ادعا اسرائیل کړې وه او جبران باسیل غوښتل هلته د سفیرانو په بیولو سره یې غلطه ثابته کړي. باسیل د اکتوبر په لومړۍ نیټه اویا ډیپلوماتان او څو خبرلان ته وویل چې حکومت به هیڅکله د میدان خواوشا کې د راکټونو داسې یو ځای ته اجازه ورنه کړي. تېر هفته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر حزب الله شیعه ډلې تور پورې کړ چې د دغه نړیوال هوایي میدان په خوا کې د میزایلو په یو ځای کونې بوخت دي چې د ملکي وګړو په منځ کې ساتي. هغه ځینې له هوا اخیستل شوي تصویرونه هم وښودل او ویویل دغه یاد درې مرکزونه دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 126 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115 روپۍ او په 115 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 126 روپۍ 50 پیسې او په 126 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 43 روپۍ 50 پیسې او په 43 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 33 روپۍ 80 پیسې او په 33 روپۍ 90 پیسې. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو له محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې باسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 21، بنو کې 35 او 22، کوټه کې 22 او 8، او ژوب کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي پاکستان چې د نړۍ له هیوادونو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنیاد د اړیکو پادلو خبره کوي، نو دغه اصول باید د خپلې افغان پالیسۍ برخه هم جوړه کړي.
افغانستان ورته د برابرۍ په بنیاد دلته غاړه نیکتي، نو نیت کې فتور دی کنه.
پاکستان وایي له چین سره د اقتصادي رهداري پروژو د هغو قراردادونو ته باید له نوي سره کتنه وشي. په سنټ کې د سی پیک کمیټې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی وایي حکومت باید په دغه لړ کې خپل اعتراضونه له دوی سره شریک کړي.
کوم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائدمند نه ده، په کاغذ یې ورته خپل تفصیل مخته وړاندې کړي.
او په خیبر پختونخوا کې د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالان وایي د صوبې اسمبلی د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي په چارو کې سنجیده نه ده. رپورٹونه لرو هله دا اوریدو ته مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع ته راشو. پرون په پېښور کې د عوامي نشتل ګوند د مرکزي کونسل تر غونډې وروسته د ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبري کانفرنس ته وویل پاکستان باید یوازې له چین سره نه بلکې د افغانستان په شمول له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره ښه اړیکې ولري. نوموړي همداراز د تحریک انصاف د مرکزي حکومت لخوا د بجلی او ګیس د بیو لوړولو پر اقدام نیوکې وکړې. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
ملت پالا سیاستوال اسپندیار ولی خان ویلی دی چې پاکستان دی د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه اړیکی ولري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې اسپندیار ولی خان وویل پاکستان یوازې د گاونډي هیواد چین سره ښه تعلقات لري.
یو چین سره خو د یار نور خدای یو پکانو دی. افغانستان سره د تعلق خراب دی. هندوستان سره خو خیر خود خراب دی. ایران سره هم خراب دی. ته چې په خپل کلی کې سلور گاونډان دي ګیر چاپیرو درو سره د حل خرابي په کلی کې وستا جون څنګه تیری چې هندوستان سره خبره راشي نو پاکستان وی چې زبا د برابرې په دنیا خبره کوم. امریکای سره وی زبا د برابرې په بنیاد خبره کوم چې د افغانستان مسله شي. افغانستان ورته د برابرې په بنیاد دلته غاړه نیکتي نو خو نیت کې فتور ده کنه.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې که حکومت د اطلسم بدلون په ضد بل کوم بدلون راوستلو او صوبایي خودمختاری ته زیان ورسول شو نو عوامي نېشنل ګوند به د دې په ضد راپاسي.
اطلسم ترمیم کې مالی اختیار چې دغه صوبو ته ملو شوی دی په دغه باندې خلکو ته اعتراض دی. مالی اختیار چې دی هغه څوکیداران ځان لغواړي.
اسپندیار ولی خان د بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې هم په مرکزي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل
بجلی او ګیس دا دواړه داسې شونه دي چې د دې قیمت اوچت کړه نو د هر شي قیمت ورسره اوچتېږي. دا د دې ملک په غریبانو باندې ظلم دی.
په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت وایي د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د حل کولو لپاره ځینې نرخونه او ټیکسونه زیاتوي. خود عوامي نېشنل ګوند په شمول ځینې نور ګوندونه وایي حکومت دی په غریب ولس د ګرانۍ د بوج اچولو څخه ډډه وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,555.
تمه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له خارجه وزیر مایکل پامپیو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې بدل کیږي. په پیښور کې مشر خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي ښه خبره ده چې امریکا او پاکستان د خپل منځي اختلافات لرې کولو په مخه خبرې وکړي. له یوسفزی سره ما هارون بچا مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د امریکا او پاکستان د اختلافاتو تر ټولو مهم ټکی څه دی.
دواړه هیوادونه په دې پوهېږي چې که خبرې نه کوي او اړیکې نور هم خرابېږي نو هغه د مسلې حل نه دی. حتی چې موږ ته پته ده چې دومره امید به نه وي چې په دې کې به ډېر خوالي راشي، خو دا ده چې امریکایي هم دغه ټولو نه غټه غوښتنه ده چې پاکستان د افغان طالبان یا مذاکراتو میز ته راولي، خپل هلې ځلې وکړي، یا کوم خلک انکار کوي د هغې خلاف پاکستان کې اقدام وکړي. پاکستان دې نه انکار کړی دی. دا ټول نه لوی اختلاف دی. پاکستان وایي چې نه دوی سره که خبرې کوو غواړي نو بیا دې خلاف اقدام نه دی پکار. پاکستان دا هم وایي دعوه کوي چې طالبان چې مخکې پاکستان کې وو هغه اوس نشته. زه فکر کوم چې د امریکې د افغانستان او د پاکستان او جنوبي اسیا باندې کومه نوې پالیسي داسې کامیابه نه ښکاري. زه فکر کوم چې د ټرمپ انتظامیه به هم سوچ کوي چې څه کول پکار دي چې پالیسي چې کوم دی مؤثره شي او د امریکې مقاصد هم پوره شي. خو دې کې د پاکستان سره څه رول خوشته او د پاکستان چې کوم اعتراضونه دي یا تحفظات دي چې افغانستان کې کوم د پاکستانی ور پکې دي، هغې هلته نه د افغانستان خبره د پاکستان سره په استعمالي یا د هندوستان چې کوم زیات اثر دی په افغانستان کې، نو دوی دا خبرې کوي. نو دغه بنیادي خبرې دي.
مناسب او بل دا د پاکستان د مالی مشکلاتو مسله چې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې خارجه وزیر قریشی به د امریکا په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا لږ تر لږه کانې کې چې د آی ایم ایف دغه غواړي مرسته غواړي چې د هغې په لار کې خنډ نه شي، یا دغه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې چې پاکستان شامل شوی دی غواړي چې په تور لیست کې شامل نه شي. نو دوی به خبرې وکړي په دغه موضوعاتو باندې په دغه مسلو.
دا ممکن دی ځکه چې امریکای چې کوم نظر دی هغه پوځ باندې پاکستان کې تشویش دی او دوی به غواړي چې د امریکې تسلي وکړي. ځکه یو بل اړخ دا دی د دې مسلې چې د چین او د امریکې تجارتي اړیکې ډېرې خرابې شوي، هغې د اثر نورو هیوادونو باندې او پاکستان باندې هم غورځېږي. نو دا خبرې خو به کېږي. ما په خیال باندې پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې دغه فاینانشیل ټاسک فورس چې کوم دی، ایف او ٹی ایف چې کوم دی، دا کوم خبرې په ګوته کړي دي پاکستان هغه باندې کار وکړي. پاکستان دغه ترهګرۍ لپاره چې کوم دا پیسې استعمالېږي د هغې مخنیوي وکړي. دا نوی حکومت هم دا خبره کوي چې دا خو پاکستان ته پخپله هم دا پکار دي. نو څه کارونه به پاکستان کوي، څه به امریکا کوي، دا خبرې به جاری ساتي. نو هغه امید باندې دنیا قائمه ده. خدا ده چې د اختلافات ډېر بنیادي دي او د هغې دلته زره حل کول ماته ممکن نه ښکاري.
د پاکستان د خارجه وزیر د امریکا د سفر او دا چې ویل کیږي چې نن خای شاه محمود قریشی د خپل د امریکا له خارجه وزیر سره وګوري، پر دغه موضوع مو له خبريال او شنون کی رحیم الله یوسفزی سره د مشال رادیو مرکا اوریده.
د مشال رادیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د پاکستان لپاره د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي هیواد د نړیوالو دسیسو په مقابل کې خپلواکي پر ځای ساتلې ده. نوموړي چې بیګای په کوټه کې د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې لخوا په جوړې یوې ملمستیا کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران غواړي له پاکستان سره خپلو تجارتي اړیکو ته وده ورکړي. د بلوچستان د تجارانو ټولنې هم هیله وښوده چې دواړه هیوادونه به خپلو تجارانو ته د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې برابر کړي. ایوب ترین حال راکوي.
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په درناوي کې تیر ماښام د بلوچستان د تجارت له لورې په کوټ کې و میلمستیا ورکول شوه. پر دې مهال په خپل وینا کې ایراني سفیر مهدی هنر دوست وویل چې د نړۍ په زیاترو اسلامي هیوادو کې د نامنۍ چې کومه وجه دا وخت روانه ده، ته هغه تر شا د استعماري قوتو لاس دی او ایران د دې قیمت پرې کوي، ځکه چې استعمار په بیلابیلو شکلو کې پر ایران باندې د عملې یا بریدو کولو ډېرې هڅې کړې دي. خو ایران دغه هڅې ناکامه کړې او تر اوسه خپل ازادي خوندي ساتلې ده.
کشور جمهوري اسلامي ایران
د څلورو لسیزو راهیسې د ایران په خلاف بیلابیل نړیوال سازشونه روان دي. لومړی د عراق سره د اتو کلو په جنگ کې پر ایران اقتصادي بندیزونه او وروسته په ایران دننه کې د ترهګرۍ پیښې نه هېرېدونکې دي. خو دغه برسېره ایراني قوم د هر مشکل وخت مقابله کړې او په خپلو اصولو باندې تر اوسه ولاړ دي. د پاکستان سره د تجارت په اړه ایراني سفیر وویل چې ایران همیش د ګاونډي هېوادو سره د ښه اړیکو ساتلو هڅه کړې ده او څلور کاله وړاندې د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت یوازې پورسلویشت ارب ډالر وو، کوم چې اوس و یو سل دیرس ارب ډالر ته رسیدلی دی. ایرانی سفیر زیاته کړه چې د پاکستان د نوي ټاکل شوي حکومت سره د تجارت ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې روانې دي، ځکه چې ایران د پاکستان سره د مځکې ترڅنګ د سمندر او فضايي تجارت ته هم د ودې ورکولو په هڅه کې دي. ښاغلی مهدی د بلوچستان د تجارو د ایران سره د تجارت په اړه وویل چې دوی به هڅه وکړي چې په ایران کې د بلوچستان د تجارو لپاره اسانتیاوې نورې هم زیاتې کړي. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر ایوب خلجی وویل چې د بلوچستان او ایران ترمنځ په تجارت کې اوس هم ډېر خنډونه شته چې لرې کول یې د دواړو هیوادو په ګټه دي. د بلوچستان تجار غواړي چې د چین په ډول د ایران سره هم د یو ښه ګاونډي په توګه خپل تجارت ته وده ورکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران سفیر د بلوچستان د درو ورځو پر دوره و کوټ ته راغلی دی او نن به د بلوچستان د اعلی وزیر ترڅنګ د نورو سیاسي چارواکو سره هم ویني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان له چین سره پر اقتصادي پروژې له سره غور کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د سی پیک پروژې زیاته ګټه چین ته رسي، نو ځکه باید د یادې پروژې ټول قراردادونه له نوي سره وارزول شي. زموږ همکار نجیب عامر پر دې موضوع د اقتصادي چارو له پوهانو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې له غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
رویټرز اژانس لیکي د پاکستان د پلان پرمختګ او اصلاحاتو وفاقي وزیر خسرو بختیار رسنوی ته ویلي د چین سره دوی اقتصادي پروژې ته کتنه کوي او داسې ماډل مخې ته راوړل غواړي چې تر مخې د پاکستان حکومت د هیڅ قسمه تاوان د خطر سره مخ نشي. د چین او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي پروژې سی پیک د عمران خان د حکومت دوران تنقیدونو سر راپورته کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره ژمنې کړې وې چې ملک به د بهرنیو پورونو نه خلاصوي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاحکار عبدالرزاق داود هم ویلي ول چې پخوانی حکومت د سی پیک پروژې لپاره بشپړه تیاری نه وکړي او داسې تړونونه لاسلیک کړي چې له پاکستانه چین ته زیات ګټور دي. خو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې غړی سردار یعقوب ناصر چې د مسلم لیگ نون سره تړاو لري وایي اوسنی حکومت لا په کار دی چې د ملک مفاداتو ته په کتنې سره دا ډول پروژې پر مخ یوسي.
موږ هر مسله باندې غور کوو د ملک مفاد ته په کار دی سره وګوري، مګر دوی په خپل لګیا دي چاته خپل ملګری اوس پورې نه ښکار کوي چې دوی په څه طریقه روایت کوي. کم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائده مند نه ده.
سردار یعقوب ناصر وایي د اوسنی حکومت دا خبره هم مناسبه نه ده چې د سی پیک پروژه ټوله د چین په ګټه ده.
هغه وخت چې موږ ته حکومت په لاس راغلی چا په موږ سره دونی اعتبار نه کاوه چې دونی موږ ته یو ایډ راکي، لا یو قرضه راکي، لا بل راکي، مګر چین چونکې دوست ملک دا د تمام فائده ای ضرور فائده، مګر پاکستان ته په دې کې ډېر لو فائده وسوه. ګوره چین څخه فائده نه واخلي نو ولې به دونی پیسې بندوي او دونی دا صرف 45 ارب نه دي، له دې علاوه هم ډېر په دې کې نور دي دا توپ کړی دا او ډېر پیسې پاکستان ته ورکړي.
د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوه او د اسلام آباد په اسلامي نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د ډپارټمنټ استاد ډاکټر میراج الحق مشال لډیو ته ویل پر سی پیک پروژې اوس تنقیدونه کول یا نظر ثانی کول به خای ممکنه نه وي.
ګراوند باندې پروجیکټ شروع شوی دی، هغه اوس روان دی کمپلیشن طرف ته، خو دا چې ریویزټ کول او پاره کې بدلون راوستل زما خپل خیال دار دی چې دا به کو پاکستان پرست کدا واړی نو چاینا ته د خبرې اکسپټیبل نه دی.
د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنگ رويټرز اجنس ته ویلي دوی به په سی پیک پروژې د پاکستان د اندېښنو د ختمولو هڅه کوي. نوموړي ویلي بیجینګ به یوازې هغه پروژې پر مخ وړي چې پاکستان یې غوښتنه کوي. د چین حکومت د سی پیک پروژې د بنیادي ډانچې جوړولو لپاره د 2 بلیون ډالرو د پانګې اچونې ژمنه کړې ده. د پاکستان درې حکومتي چارواکو رويټرز اجنس ته ویلي بیجینګ به یوازې پر هغو پروژو بیا کتنې تزرخه کړي چې لا تر اوسه شروع شوي نه دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او ښځو د حقوقو فعالان وایي د صوبې د اسمبلی غړي د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په لړ کې سنجیده نه دي. باید وویل شي د سند صوبې اسمبلی په 2014 کال کې د یو بل راوړلو په ترڅ کې د واده لپاره د جنۍ ولک عمر لږ تر لږه 18 کاله ټاکلې دی، خو د خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان اسمبلی لا هم په دغه لړ کې کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان د صحت وفاقي ادارې پر استای کو د وی سروې رپورټ خپور کړی چې پکې د کم عمرۍ د ودونو نقصانات ښودل شوي دي. پر دې موضوع د رابعې اکرم خان رپورټ.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې دبليو بی اس مشر کمر نسیم اویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې څانګې یونیسف د معلومات تر مخه پاکستان کې 21% ودونه په کم عمرې کې کیږي. دی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو شرح زیاته ده او د پخواني قانون تر لاندې د مخنیوي لپاره سزاګانې هم ناکافي دي.
2016 هیلث اینڈ ډیموګرافیک سروې رپورټ اوس چې راغله د نوې مطابق په خیبر پښتونخوا کې 15% د جنکې دي چې هغه د 18 کالونو کې دونه پهله میندې جوړې شي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو په نسبت د وړوکوالي ودونو ریشو چې کومه ده هغه زیاته ده. چې کوم قانون لاګو دی هغه په 1929 کې جوړ شوی و چې د هغې 0 روپۍ جرمانه او 1 میاشت
کمر نسیم دعوه کوي چې تیر اونۍ په یو کانفرنس کې عالمانو په لیکلې بڼه قرارداد کې ویلي چې عالمان د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي کې خنډ نه دي، بلکې د حکومت اراده نشته. پېښور کې د اورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه منیر وایي چې د ښځو او ماشومانو جنکو په حق کې جوړ شوي د قوانینو مسودې د سیاستوالو لخوا په اسانه نه منظوریږي. د دې په وینا چې سند صوبې په شان نورې صوبې هم دا قانون منظورولی شي،
خبر نہ غیر اسلامی سنگ رہے پدے ہو پدے ہم نہ پوئے گا چی سندھ کے آیا بید اسلام دے انت کتاسو کو رد والی عمر چلے اطلس کا لٹا کلش ہے.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم د ماشومانو د تحفظ او د خیر ښېګڼې سرکاري کمیشن د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي بل مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړې وه، خو د واده لپاره د جنکو عمر اتلس کاله په ټاکلو اتفاق نه و شوی. د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې د سرکاري کمیشن مشر اجاز احمد خان مشالډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت ورسره په دې بل متفق وو، خو ځینې سیاسي ګوندونو د واده لپاره د جنکو عمر اتلس کاله ټاکلو په اړه اختلاف لرلو. د ده په وینا چې دل به هم د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي بل مسوده په اسمبلی کې نه سیاسي ګوندونو ته لیږي، ولې چې د کم عمرۍ د ودونو له وجې په خاص توګه ماشومان جنکي متاثرېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران بنگش وای چې د ځند کار په دې معاملې به حکومت کار کوي.
د ګورنمنت کاکس کمیټه شته چې به هم اږي ته دوپاره یا دهانی ورکمه چې هغه په دې قانون سازي باندې کار وکړي. پختونخوا کې دا یو مسله شته، هم به ان شاء الله په دې باندې خپل پورا افیکټیو طریقې سره خپل لوبینګ وکړو. ان شاء الله موږ به ول شو دا شي.
د غیر سرکاري ادارې بلو وینس یوې څېړنې تر مخه چې د کم عمره جنکو د ودونو یوه غټه وجه غریبي ده او بیا د کورنو لخوا جنکې بوج هم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د تاریخي ځایونو د حفاظت او د ښار د عمومي ښکلا لپاره د دوه ځنګلو ادارو جوړولو پریکړه کړې ده. په دې لکه د جمعې په ورځ د صوبې د اعلی چارواکو په غونډه کې یوې قانوني مسودې ته حتمي شکل ورکړل شو. په مسوده کې د ادارو ته پیښور سیټي وال اتارټي او هیریټیج کنزرویشن بورډ نمونه ورکړل شوې دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پیښور د لرغونی تشخص او د دې ښار د تاریخي حیثیت خوندي کولو په موخه د پیښور سیټي وال اتارټي او کنزرویشن بورډ په نامه د دوو ادارو جوړولو لپاره قانوني مسوده اړوندو ادارو ته استولې شوې. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر صمد وویل چې د دې ادارو د جوړولو ضرورت ځکه پیښ شو چې دا مهال د پیښور لرغونی حیثیت ته سخت خطره ور پی خدا
خبر خار چې دا یو دیوار د څارو طرف ته ورته او ځین ټایم کې او ویش په نو جوړې نو دې کې دنه تقریبا اکل نو سودا سي زیاده اثر کدي نو بلډینګ دی او اورس پر سره دیږي یا ماتيږي دیوار چې کوم اثر دی د خار غم د دې سره ختمي دی لوکل اډمنستریشن څخه او موږ ته کوم لا ایشوز دی مینټیننس دی پرزرویشن کنزرویشن موږ د هیریټیج ټول نو باندې پروجیکټ یو کو ګور ګټه نه ګنټه ګر پرې او څو بلډینګ سو عام لک خپل سونه شي
د ډاکټر صمد په خبره وزیر اعلی محمود خان بعد د ادارو مشروي او پیښور خار سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د بلدیاتي حکومتونو مشران او انتظامی چارواکي بعد د ادارو غړي وي. خو په پیښور پوهنتون کې د آرکیالوجي څانګې استاد ډاکټر ګل رحیم خان وایي چې په صوبه کې وار له مخه د آثارو د خوندي ساتلو لپاره ادارې شته، نو باید هغوی له مالي او انتظامی اختیارات ورکړي. او زیاتوی
هغه دې امپاور کی یا د اختیار دې هغه څه کی نو ډېر وخت یو پښاور کی ارکیل دې ډېر زړه دی چې لکه چې مختلف سایډ سي کافی بیرډ دي او ډېر لږ زمينه پاتې ده کی
د دې مجوزه ادارې مشر باد صوبي وزیر اعلی مرستیال مشر باد صوبی چیف سیکرٹری او په غړو کې باد پلاننګ خزانی او بلدیاتو صوبایي سیکرٹریان شامل وي. د دې ادارې حیثیت باد یو ځانګړي مقامی حکومت په سیر وي چې ورته ځانګړي انتظامی او مالی اختیارات ترلاسه وي. تر دا مهال د دې ادارې په اړه یو عادي قانوني مسوده تیار کړل شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
زمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د گرمی 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خپل امریکایي سیال مایک پومپیو او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړه به په واشنگټن کې پر امنیتی چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت باید د ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي او خپل بهرنی پالیسي سم کړي. د بکخیلو قوم پرون په بنو کې و مظاهره کړې چې حکومت دې د بنو ایرپورټ یا هوایي میدان د پراخولو وعده پوره کړي خو دوی د ځمکو پیسې دې ورکړي. د بنو هوایي میدان له 1990 کلونو راهیسې بند دی خو پخوانی وزیر اعظم نور شریف د خپل تیر حکومت په مهال اعلان کړو چې دغه هوایي میدان به پراخیږي. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس وایي د دواړو هیوادونو تجارت په تیرو څلورو کلونو کې له 40 ارب ډالر څخه 130 ارب ډالر ته رسېدلی دی. هغه پرون په کوټه کې د بلوچستان سوداګرو یوې میلمستیا په مهال خبر اعلان ته وویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت سره د سوداګرۍ زیاتول غواړي. د سعودي عرب یو پلاوی د خپل دورې په دوهم ورځ هم د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د سعودي عرب د صنعت وزیر په مشرۍ د پلاوی پرون په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون د 200 خزینه ښوونکو یو استادانو ګمارن لپاره په سلګونو میرمنو امتحان ورکړ. د هلمند د تعلیم ادارې یا پوهنې ریاست مشر داود شاه سفری نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه استادان د سکولونو تشه نشي پوره کولی خو کوشش کوي چې دا چاره قرار قرار ترسره کړي. او د روس پارلمان د دفاع کمیټي مشر ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې د شام په جګړه کې 113 روسي پوځي کارکوونکي وژل شوي دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د ولس سره کړې ټولې وعدې به پوره کوي او د لړکی وزیرانو ته ویلي وو چې ولس ته زیاتو نه زیاتې فائدې رسولو لپاره اقدامات وکړي. اداري وایي بل بل په ټکسونو کې او د ډالر په نرخ کې او د سود په شرح کې د زیاتوالي له کبله ګراني ډېره سیوا شوې ده. او د سټیټ بینک ته یو بیان مطابق په ګراني کې د زیاتوالي او په جاري شوو حسابونو کې د خزارو په وجه د معاشي صورتحال په حق لې اندېښنې پر ځای دي. اداري وړاندې لیکي بے شک چې د ملک د اقتصادي حالاتو ښه کولو لپاره به سخت فیصله کول وی خو باید چې له هغه اقداماتو ډډه وکړي شي چې په غریب ولس باندې اثر پرې باسي او حکومت له ولس د ټیکسونو د بوج نه هم ډډه پکار ده. او د دې سره سره پکار ده چې د هغه خلکو پر ضد کاروي وکړي شي چې لزانه گرانی جوړوي. جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي چې په لومړي ځل د بدلون ناره ذوالفقار علي بټو لګولې وا او د جاګیردارانه او سرمایدارانه نظام په ځای داسې نظام راوستل غوښتل چې اسلام او سوشلزم مطابق پکې د 98% اولس ژوند بدل شي. ادارې وایي په دویم ځل د بدلون ناره کرکټ نه مشهور شوی عمران خان پورته کړه او د نوي پاکستان جوړولو اعلان یې وکړو خو د په ناره کې د کرپشن نه بغیر ټولو خبرو کې ابهام موجود وو. همدا وجه چې د تلک د بټو ګټه ترلاسه نشوه خو تر سهه د ورته فائدہ میلاو شو او د مرکز نه علاوه یې په پنجاب کې هم حکومت جوړ کړو. نو په کار د چې د دې اولس خیال وساتل شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپل ادارې کې وایي د جمعې په ورځ د سکرو د قانونو کنستونکو د مزدورانو اتحادي احتجاج وکړو چې پکې وویل چې هر کال په دې قانونو کې له 200 نه زیات مزدوران وجل کیږي. ادارې وایي په دې موخه د دوی دا هم غوښتنه و چې په ټول پاکستان کې د کان کنستونکو د وژنو مسولیت باید ټیکداران د کان مالکان او وفاقي او صوبایي حکومت په غاړه واخلي. ادارې وایي چې د احتجاجونو مظاهره د حکومت لپاره یو یادونه ده. په کار ده چې په دې معامله باندې اکشن واخلي او دا مسله زر تر زره هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل لسپانه پاکستان ته د سعودي حکومت د یو پلاوي د سفر او پاکستان چارواکو سره یې په اړه وات کړي د پنګونې پر امکاناتو د شو خبرو پاړه لیکنه خبره کړې. بلخوا نیشنل انټرست مجلې په خپلې ولیکنه کې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه او پر ایرانی اقتصاد د هغو د اغېزو په څیر موضوعات راغستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکیل فرخندي اسد اورو.
سعودي چارواکي دا وخت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د تیلو نه علاوه په ځینو نورو منصوبو کې هم د سرمایه‌کارۍ په اړه خبرې کوي چې پکې په بلوچستان کې د تانبې قانون هم شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر نورو پروژو هم خبرې کیږي. وال سټریټ جرنل لیکي د سعودي عرب سره د نوو پروژو په لاسلیک کولو بعد د دواړو هیوادونو تعلقات کې یو خواخشي نو بل خوا به گاونډي هیواد ایران د سعودي عرب سره د پاکستان په نږدې کېدو اندېښمن وي. د پاکستان چارواکو تر مخه دغه هیواد دا وخت قرضو د بوج سره مخ دی او غواړي چې د سعودي عرب نه یا خو تیل په ارزانه بیه واخلي او یا دغه تیلو پیسې سمدو وروسته ورکړي. وال سټریټ ته پاکستاني چارواکو دا هم ویل دي تمه دا چې په را روانو اونیو کې د سعودي ولیعهد شاه سلمان اسلام آباد ته سفر وکړي، نو ځکه له دغې وړاندې سعودي چارواکي پاکستان ته تللي چې له وړاندې نه په دغو پروژو خبرې وکړي. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت جوړېدو نه سمدستي وروسته لومړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف اسلام آباد ته سفر کړی وو. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په ایران بندیزونه بعد تر ټولو زیات دغه هیواد د تیلو کمپنیانې او د دوی کاروبار متاثر کړي. دا نوي بندیزونه بعد را روان نومبر د 14 نیټې نه عملي شي. د دغه تر مخه به امریکا د هغو ادارو او کمپنیانو سره کاروبار او بانکي اړیکې ختموي چې د ایران سره څه قسم کاروبار کوي. دا هغه وجه ده چې اوس زیاتره نړیوالې کمپنۍ یعنی او ادارې په ایران کې خپل کاروبار ختموي. د یو راپور لمخې یو دیرش اروپایی او ایجیایی کمپنیانې د ایرانی مارکیټ نه ځانونه اوباسي. د جون نه تر سپتمبر میاشتې پورې د ایران د تیلو درآمدات 25% ته ټیټ شوي دي او څېړونکي وایي چې په دویم وار د دغو امریکایي بندیزونو د لګولو سره بعد د تیلو درآمدات نور هم ټیټ شي. مجله لیکي د دغو بندیزونو مقصد دا دی چې ایران هغه پالیسۍ ختم کړي چې پرې امریکا او نور هیوادونه نیوکې کوي. نوی بندیزونه به د ایران اقتصاد ته زیان ورسوي، خو دا د تهران چارواکي هم دې ته مجبوروي چې د ولسمشر ټرمپ د انتظامی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هند وزیر اعظم او د ازبکستان ولسمشر ویلي د افغانستان د سولې لپاره به ګډ کار کوي. نریندرا مودی او شوکت مرزایوف پرون دوشنبه په نوي ډیلی کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سولېز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د هغه هیواد د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. ځینې شنونکي وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونو اړ کړي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت کار وکړي. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
نریندرا مودی پرون په نوې ډیلی کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایوف هم ورسره وو د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایوف چې په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی په دغه کانفرنس کې وویل د افغانستان روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لوی ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاښ یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلي وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
افغانستان هلی ډلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده د افغانستان په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دې ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په اخله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دي په مثبت سترګو باندې وګوري.
په وروستیو کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هېوادونو له دې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه ښوولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه لدی جملې ازبکستان او هندستان دې تاړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیای مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان په طریقه پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده، هم د اسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چه دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبې په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
د افغان پناهغښتونکو یوه بله ډله چې په جرمني کې رد شوې افغانستان ته لیږل کیږي. جرمني په داسې حال کې د رد شو افغان پناهغښتونکو بله ډله افغانستان ته ستنوي چې د هغه هېواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان په حکومت کې د کډوالو ورستنېدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هېوادونو د افغان پناهغښتونکو افغانستان ته د بیرته لیږلو لړۍ له افغان دولت سره په همغږۍ روانه ده. رضوان مراد معلومات راکوي.
افغان چارواکي وی له جرمني څخه د وستل شوی او افغان پناهغښتونکو یو بل ډله راتلونکو چهارشنبه کابل ته رسیدي. د باوریان په نوم په جرمني کې له پناهغښتونکو سره د همکاري شورا ډي پي اي خبري آژانس ته ویلي دي چې د رچوي افغان پناهغښتونکو د ډله به په یو پرواز کې د سه شنبه په ورځ له منشن ښار څخه کابل ته ولېږل شي. له 2014 کال لاهیسې تر اوسه پورې 368 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده په 14 پروازونو کې کابل ته استول شوې دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کې له اروپایي هیوادونو څخه د رلیګونکو افغان پناه غوښتونکو د چارو مسؤل فیض الرحمن خادم ویل چې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو وستل د افغان دولت او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې کیږي. دی وایي موږ له ناروې، سویس او آیسلند پرته چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي له نورو ټولو اروپایي هیوادونو سره د کډوالو د چارو په اړه د ګډې همکارۍ سند لرو. په دې سند کې راغلي دي چې د راستنیدونکو پروسه باید مخکې له مخکې همغږه شي، د پناه غوښتونکو ټولې غوښتنې واورېدل شي، په داوطلبه ډول د راستنیدونو اصل ته باید درناوی وشي، او کله چې پناه غوښتونکي وستل کیږي د بشري حقونو مسأله باید په پام کې ونیول شي. خاغلی خادم وړاندې وویل چې دوی په هوایي ډګر کې له راستنیدونکو پناه غوښتونکو هرکلی کوي او هغو ځایونو ته انتقالوي چې د 15 ورځنی استوګنې لپاره ورته ځانګړي شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکي زیاته کړه چې هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي افغانستان ته ستنوي له افغان ډیپلوماټیکو سرچینو سره په همغږۍ اقدام کوي. فیض الرحمن خادم ویل مخکې تر دې چې افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له هغوی سره مالی مرسته هم کوي. جرمني په داسې حال کې و بل ډله افغان رد شوي پناه غوښتونکي کابل ته ستنوي چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد جګړه لا هم دوام لري او امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا د دوړو خواو د هیلو باوجود چې لوړول غواړي مخ په ټیټېدو ده. د افغانستان او پاکستان تجارتي راکړه ورکړه چې تر سمدې مخکې پورې 2.5 ارب ډالر ته رسیده، د مهال 1500 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. نجیب امیر د دوړو لوریو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس نوی صدر فیض محمد د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشاله رډیو ته وویل افغانستان پر پاکستانی توکیو محصول یا ټیرف زیات کړي چې له وجې پاکستانی سوداګرو د افغانستان بازارونو ته د تجارتي سامانونو لیږدول کم کړي دي. دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد حسین شینواری د افغانستان خامہ نیوز خبری ایجنسی ته ویلي د کابل او اسلام آباد ترمن د اړیکو خرابواله د دې سبب جوړ شوی چې د دواړو خواو ترمن تجارتي راکړه ورکړه اتیا په سلو کې کم شي. فیض محمد هم دا خبره تایید کړه او مشال رادیو لیویل د افغانستان لغاړي خبرې درول شوی چې لوجې دا صورتحال پیدا شوه. نو موړی زیاته کړه د دوی یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره هم په دې موضوع ملاقات کړي او ورته خپل ستونزې مخې ته خېوي، خو بیا هم افغان حکومت پر پاکستانی مصنوعاتو د نوي ټیکس یا ټیرف لګولونه لاسوانه خېس چې لوجې دوی په مشکل کې دي. پاکستان افغانستان ته اوړه، بوره یا چینی، دوایانې، سیمټ او نور توکي استوي او په مقابل کې له افغانستان اوچا او تازه میوه، تازه ترکاری، سکاره او ځینې نور توکي واردوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سوداګرۍ وکیله یا ټریډ اتاشي سمینا ودیر د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا د هغې له دفتر سره داسې کوم تماس نیول شوی نه دی. هغې پر پاکستانی صادراتو د افغان دولت د ټیرف په اړه داسې وویل:
افغانستان ټیرف نه زیات کړی، صرف بلټی باندې زیات کړی دی. یو شپمنټ کې 200 قسمه پروډکټ انتقالوي، کنه اوس مثلا هغه کې کچالو پیاز هم دی او هغه کې مثلا موبایل هم دی. د افغانستان دولت هغه موضوعات ته په کتو سره چې کوم پروډکټس راځي اوسط ټیرف پرې وضع کړی دی.
په پاکستان کې د افغانستان د سوداګرۍ وکیله سمینا ودیر دا هم وویل چې افغان سوداګر هم د پاکستانی چارواکو لخوا د ستونزو سره مخ دي. هغه وایي همدا اوس په تازه میوه بار افغاني لارې په تورخم کې ولاړې دي. پاکستانی چارواکي مخ کې تک تنه پرېږدي چې لوجي افغان سوداګر د لکونو روپو د تاوان سره مخ کیږي. نو موړی وایي د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، هغه ورته ویلي داسې کوم جدي مشکل نشته، خو وایي افغان سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو خرابواله د دواړو خواو د سوداګرو مشکلات زیاتوي. کابل پر اسلام آباد تورونه پوری کوي چې په خاوره کې میشتې وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړی دی. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د طب په برخه کې د نوبل جایزه سکل د انساني وجود د معافیت د سیستم دو څېړونکو ګټلې چې یوې امریکایي او بل جاپانی دی. د ساینس پوهانو ته د نوبل معتبره جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکول کیږي چې د سرطان په وړاندې د انسان د وجود د طبیعي دفاع په برخه کې کړي دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنې جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپانی تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي، په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی
at Karolinska Institutet has today decided to award the
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کولای او له منځه وړلای شي. جاپاني څېړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتینی مادې په اړه چې متفاوت اغیز لري څېړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډېره اغیزمنه ثابته شوې ده. دا دوه پوهان به د نوبل د معتبر جایزه $1,000,000 په خپلو کې سره وویشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ډیر اسماعیل خان ټاونشپ اوسیدونکو پرون د اتوار په ورځ د یاد ښار د ترقیاتي چارو د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او د څه وخت لپاره د ژوب او ډی خان لوی سړک وتاړه. د خلکو شکایت کاوه چې د یاد دفتر ملازمین له حکومت تنخواګانې اخلي خو دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه اوبه او بجلی نه ورکوي او نه هم د ټاونشپ د صفایي خیال ساتي. د ټاونشپ ذمہوار افسرانو د دغو مسلو پر ضد یې د احتجاجي مظاهرې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سیلاب مسعود حال راکوي.
دغو احتجاجانو سه مشکلات غوښتنې لرلې. د ځنه کسانو نه وار وای
مون ملک رحمن ګل د ډډا ټون 36 کې چې جوړ شوی دی. مسله مسایل ډېرې جوتی دي. د بجلی مسله دو د شلې د بدو د سیوریج مسله دو په یلا ته چې کیمه کرپ حمله نوستا دو هغه د لوسا بالکل د تباہی سایډ تر وندای نن هم چې کیم پر امن احتجاج وکړ چې کچره د میش دا مین مسله خو زر تر زره حل نشي چې بیا نیکست احتجاج وي میش په دا مین بای پاس هاي وې
مولی رضوان قریشی د ټاون شپ په 36 سال شه چې کومه اهم مسائل دي په غیبونه د ترویسه پر ایسه توجه ورکړی نه دو د میج د ډی ډی ای یو زون ته فیډر دی. ا فیډر د کرپشن د واجه نه هغه فیډر میج نه نور خلک د تللی دی. په غیب په واجه باندې میج 18 غنټه لوډ شټینګ کیږي او نه بوند ریوال ستا دی او د ته کمرس کال د 6.3 کروڑ روپې د ته ملاو شوی دی. اتونی ورته 75 لاکھ روپې ملاو شوی دی. د ماهانه 22 لاکھ روپې تنخواه وخلی میج ته چاره نه پکوي.
مونم جی منظور عالم ڈیرا ٹاؤن اسی دن کا نتیجہ چیک وہاں دادی ڈی ڈی اے اسٹاف خلاف اسٹاف لوٹ مار شری کڑائی دائی دیکھ دانا کسی ڈی ڈی اے خال کے مسائل سے دی پکروڑا بھی انویسٹمنٹ مش کڑائی دائی بنگلیم جوڑے کڑی دی خدا بالکل بیابان دانگل دی گدڑ پر شپاری ری اسپی پر شپاری ری دے بچوں نے منگاری خواڑ لے خطرہ دو پدا چ صفوئی نشتہ دائی مکمل جنگل دے
مونم بیت اللہ برکی دے ڈیرا ٹاؤن سے چیکم کرپشن شوائی دائی ز نیپ تھا اینٹی کرپشن تھا دز ریکویسٹ کا وہ پدیش دے انویسٹیگیشن وہ کو مو یقین دای چې کا پدای بن انویسټیګیشن اور شری خان پتاری شو دا د کرپشن غاټ سکندل وی
ما کو شرش وکړل چې پدغه بار یک شه د دغه ادارې د چارواکیو موقف هم معلوم کا خو زه بریالای نرشول زکات چې د دفتر د ننه د ورچانه ګټونو ته کلپونه لګې دلی د پولیس وسلوال سرتیری په پاره ولاړ او د ادارې چارواکی بهر راوتلو ته تیار نشول. سیلاب ما سود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په کورمه کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو سازمان وایي د سیمې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان خپلو نوکرایو ته په کرایې نیول شوي کسان لیږي. د دې تنظیم په خبره د دې کار له وجې د ماشومانو پر تعلیم بد اثر پرېوتی دی. چارواکي بیا دا خبره نه مني چې ګواکې په سکولونو کې د کرایې استادان ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د تارک اورگزی رپورټ اورو.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن پر امام زده کوونکو تنظیم د کورم څنګه مشران وای د منځنی کور مې په سرکاري سکولونو کې یو شمیر استادانو د خپل ځانونو پر ځای په نیمتن خان نور تنان نیولې دي او هلته په خپل دنده نه کوي چې لکه بل د ځای زده کوونکو په تعلیم منفی اغیز غورځېدلې دي. د تنظیم یو مشر سید راهی وای په سکولونو کې د کرای دغه استادان چې تجربه نه لري او تعلیمونه هم کم دي له ډیرو وختونو راهیسې ماشومانو ته سبقونه ښایي.
میټریک پاس استادان څه کوي؟ هغه په نیمې دیاړې باندې ډیپټیانی کوي. کوم استادان هغه په پېښور په لاهور په بل ځای کې خپلې ډیپټیانی کوي. نو دیو اجینه د سنټرل کورم په تعلیم باندې ډېر غټ اثر پرېوته دی. نو موږ د ایجوکیشن کوم ادارې دی هغه د مطالبه کو چې په دې باندې مکمل نوټس وخت شو.
د تنظیم یو بل مشر زید شاه وای موږ له تعلیم محکمې مشرانو بار بار غوښتنه کړې چې هغوی د پلټنې وکړي او د هغه استادانو خلاف د سخته کاروایي وکړي چې په خپل بدل کې نور تنانې کې نه ولي او ماشومانو ته سبقونه ښایي خو تر اوسه یې داسې ونه کړل.
څوک داسې شته نه دي چې هغه باندې لاړ شي او انکوایري وکړي چې یا دا ټیچران ډیپټی ته راځي که نه راځي یا په دړنې والا دی. مونږ بار بار دا مطالبه تی کړې ده چې کم ټیچران تاسو لګئ یو نوټس بورډ ولګئ چې دی سکول ته مونږ دا ټیچر ایشو کړی دی چې هغه باندې انکوایري والا ځي اډیټ والا ځي څوک هم ځي هغو ته پته لګي چې دلته دا ټیچر دی. نو اټومیټیکلی مونږ ته پته لګي دا ټیچر شته دی او که نشته دی.
د منځنی کور مې د تعلیم محکمې مشر احمد خان پراچا دغې خبرې ته تیار نه دی چې ګنې هلته په سکولونو کې د کرایې استادان ماشومانو ته سبقونه ښایي. احمد خان پراچا وویل دوی وخت په وخت د سکولونو دورې کوي چې داسې قسمه د خبرو مخنیوی وشي. چارواکي زیاتوي چې په سکولونو کې د ماشومانو د تعلیم په معامله کې به هیڅکله له غفلته کار وانه خلي.
یاره مخکې به داسې شوي وي چې کوم وخت کې حالات خراب و خو داسې اوس مطلب باقاعده مو هر کال یې هغه کوو فزیکل ویریفیکیشن کوو سکول کې وو مطلب چې استاد موجود وي او هغه مطلب چې مو پکچر خلو هغه خلو
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزه او منځنی کورمه کې تر 300 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې دا وخت 1400 استادان ماشومانو ته سبقونه ښایي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د نابیناو د کرکټ کونسل وایي له نیپال، برتانیا او ویسټ انډیز وروسته پاکستان څلورم هیواد چې د نابیناو ښځو د کرکټ لوبډله جوړه کړې ده. د یاد کونسل د مشر په خبره دوی هیله مند دي چې د نابیناو ښځو کرکټ لوبډله به د هیواد د نابیناو سړو هغې په څیر په نړیوال کچ وځلیږي. مجید بابر تفصیل راکړي.
د پاکستان د نابیناو د کرکټ کونسل وایي چې په لومړي ځل یې د ښځو د نابیناو د کرکټ لوبډله جوړه کړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې تیر ماښام د یاد کونسل چیرمین سید سلطان شاه وویل چې د کرکټ د لوبډلې لپاره په سلګونو جینکۍ د ازموینې لپاره ورغلې وې. دده په خبره لومړي پړاو کې د یو نیمو سلو جینکو انتخاب وشو، په دویم پړاو کې د 50 او په راتلونکو دوو میاشتو کې به د 15 کسانو د لوبډلې اعلان کوي چې په جنورۍ کې به د نیپال د نابیناو د ښځو د کرکټ لوبډلې سره په پاکستان کې مقابله کوي. دا چې په دې اړه د ښځینه لوبغاړو لخوا څه ډول رد عمل مخې ته راغلی نو سلطان شاه وایي په دې لړ کې ښځینه لوبغاړو زموږ د توقعاتو نه زیاته دلچسپي وښودله، ډېرې خوشحاله وې او د ګل په ورځ مو چې کله په لاهور کې د لوبډلې اعلان کولو نو ټولې لوبغاړې ډېرې خوشحاله وې. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستاني ټولنه کې چې کومې عامې ښځې دي هغوی ته په لوبو کې د برخې اخیستو اجازت نه وي، بهر وتو کې ورته څومره ستونزې وي. نو دا خو بیا معذورانې هم دي او ښځې هم. زما په اند دوی دوه مایوبو سره مخ دي. ما د دې لپاره ډېر زیار وویستو خو د الله په فضل ډېر ښه عکس العمل مخې ته راغلی. دا مهال د کرکټ لوبډلې د انتخاب لپاره په لاهور کې کیمپ دوام لري چې پکې 25 لوبغاړي شامل دي. په دغو کې یوه اقصا عارف ده چې د لاهور په کینیټ کالج کې د انګریزي ژبې زده کوونکې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې اقصا وویل چې د دې لپاره یې ډېر سخت محنت کړی. په اخرنیو لوبغاړو کې د انتخاب نه پس ډېر ښایسته احساس لرم. یو وخت و چې په هیڅ هم نه پوهېدم خو د روزونکو د سخت محنت له وجې ما هم ډېر محنت وکړو. ما دلته ډېر څه زده کړل نو پس له هغې مې انتخاب وشو. د سید سلطان شاه په خبره د راتلونکي کال د جنورۍ د 26 نه تر فرورۍ تر 3 پورې به د نیپال د کرکټ د خزینه نابیناو لوبډله پاکستان ته راځي او د پنځو یو ورځنیو لوبو سیریز به کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان د کرکټ لوبډله دومره استعداد لري چې نړیوالو مقابلو کې برخه واخلي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د موجوده لوبډلې کوچ نفیس احمد وایي، دا محل دا لوبډلا په ابتدایي حالت کې ده، په جسمانی توګه د فټنس لپاره ډېرې هڅې کوي. د دې نه مخکې په پاکستان کې د نابیناو ښځو د کرکټ لوبې په حوالے سره څه خاص هدفونه نه وي، نو اوس دوی ډېر سخت محنت کوي. زما هیله ده چې وخت سره سره به دوی نور هم ښه شي. د لوبې شوق ډېر لري، نو راتلونکي وخت کې به دا لوبډلا نور هم ښه شي. د سلطان شاه په خبره دا مهال د ښځو نابیناو کرکټ لوبډلې ته د پاکستان کرکټ بورډ لخوا هیڅ مالي مرستې نه ورکول کیږي، خو زیاتوي چې یوه پاکستانی کاروباري اداره او یوه بهرنۍ اداره دوی سره مرسته کوي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.